祝。
افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د بدخشان پارګوي ورسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو 33 کلن ځوان د جنازې په مراسمو کې چې پرون د ولسي اعتراضونو په ترڅ کې وژل شو له طالبانو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې ورسوالۍ او درېیم ولسوالۍ سرچینو ازادي راډیو ته وویل د ورسوالۍ اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول، او د درېیم ولسوالۍ د طالب چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو بنسټیزې غوښتنې دي. پاین حال کړه طالبانو حکومت په بدخشان کې د ورستۍ پیښو د چړول لپاره دی ولایت د دفاع وزارت د لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت په مشرۍ دی او پلاوی دی لیګل خبر ورکوي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق منه ده او هیڅ سیمه له دې فرمان څخه استثناء نه ده. د اسلامي همکاري سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم توایی چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. دا خبره پرون شنبه د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان د خبر پاڼې سره سم ابراهیم تل غړو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تیره بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. تیره میاشت د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان استازی طارق علي بخي د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ. د اور سره ملګری پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنو کې د ښځو د حقونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د حماس یو چارواکی وایي چې په غزه کې د اوربند هڅو په ترڅ کې د مصر په پلازمینه قاهره کې خبرې پای ته ورسېدي، او د دې ډلې ملکچیان نن د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، یو چارواکي چې له دغو خبرو خبر دی د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د مصر د استخباراتو له وزیر سره کتنه پای ته ورسېده، او د حماس پلاوی د نورې مشورې لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې کوم پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې نن د الجزیره تلویزیوني شبکې فعالیت په اسرائیل کې بند کړ. کابینې ویلي چې قطر میشت دې تلویزیوني شبکې د اسرائیل ملي امنیت ګواښ متوجه کړی، او تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي دا شبکه په اسرائیل کې د فعالیت اجازه نه لري. الجزیره تلویزیون د اسرائیل دغه اقدام یو جنایي اقدام بللی، او اسرائیل لوري پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي، هغه مسخره او درواغ بللی دي. الجزیره ویلي چې اسرائیل په دې کار سره د دې شبکې خبریالان له خطر سره مخامخ کړي دي. د اسرائیل د مخابراتو وزارت ویل چې پولیسو د الجزیره شبکې پر دفتر هجوم وروړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وایي له ریاض سره د واشنگتن نوې امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سولیون پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی دی، او په عین حال کې له دې سره په یو وخت باید د فلسطین د خلکو په ګټه معنا لرونکي ګامونه واخیستل شي. تر دې مخکې بلومبرګ خبري آژانس د چهارشنبه په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی و. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ دوستانه سیالۍ کې سریلانکا ته ماته ورکړه. سریلانکا افغانستان ته 268 منډې هدف ټاکلی و، خو د ریاض حسن د سلیزې په مرسته افغان لوبغاړو وکړی شوی چې هدف پوره کړي. ازادي راديو اوري وړاندې په راپورونو کې باندې بدخشان ولایت په دوه سوالیو کې د خلکو د اعتراضونو له وروستي حاله خبر شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کډوالو نړیوال سازمانونو نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شوو او احتمالي ستنونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې.
نه کاروبار شته، نه زموږ خویندو ته مکتبونه شته، دي ټول وسات نه وشته.
په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو دوام هم په یو شمېر سیمو کې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړې دي.
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ور زیانمنې کړې دي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي د اقتصادي ستونزو او لګول شوو محدودیتونو له امله پارکونو او تفریحي ځایونو ته نشي تلای.
مخکې ډېر په ساده توګه پارکو او تفریحي ځایو ځای ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي او موږ له دې څخه نه یو راضي.
نن د مې پنځمه د قابلو د نړیوالې ورځې په پلمو په افغانستان کې د قابلګانو فعالیت او په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان 19 پروګرام هم مهیره وي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بدخشان پارګوی ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو درویشت کلن ځوان د جنازې په مراسمو کې چې پرون د ولسي اعتراضونو په ترڅ کې ووژل شو له طالبانو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې ولسوالۍ او درایم ولسوالۍ نه سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول او د درایم ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو اساسي غوښتنې دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخته په یو خپل ټویټر کې په یو بیان کې په بدخشان کې د اعتراضونو او ترنګلتیا لامل د کوکنارو کښ بللی او ویلي دي چې د یو شمېر کسانو د دوی پر امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه کوله بریدونه کړي چې په ټکو یې وروسته دردونکې پیښې هم رامنځته شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې اوري.
د بدخشان ولایت په درایم او اورګوی ولسوالیو کې له اعتراضونو وروسته د دغه دوه ولسوالیو اوسیدونکو د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ د ځوانانو چارو یو فعال شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه ځوان د وژنې عملینو ته د سزا ورکولو تر څنګ د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره د سیمه ییزو ځواکونو ګمارل او له خلکو سره ښه چلند او د خلکو شخصي حریم ته درناوی هغه مهمې غوښتنې دي چې د دې ولسوالۍ د لاریون کوونکو کو په پریکړه لیک کې یادې شوې دي.
که تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکارۍ دی لمنځه یوسي، خو له تاوتریخوالي پرته. او هغه کسان چې تریاک لمنځه وړي باید د بدخشان ولایت وګړي اوسي، دا د خلکو غوښتنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بدخشان په درایم او اورګوی ولسوالیو کې وروستي لاریونونه او تاوتریخوالي د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په تړاو دي او ادعا یې کړې چې یو شمېر سرغړوونکو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو باندې برید کړی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دغې پیښې د څېړنې لپاره د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه خبرې اترې نه دي شوي. پرون خلکو له غپلاوي سره ښه چلند ونه کړ چې راغلي وو او د تیږو او لرګیو سره یې ووهل. نن باران دی، تر اوسه هېڅ خبره نشته. پلاوی له ولایت او امنیه قمندانۍ څخه بیرته مرکز ته ولاړل.
د درایم ولسوالۍ او بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی غږ واوري او ورته قناعت ورکړي، ځکه دوی ډېر ظالمانه چلند کوي او د خلکو له مشورې او اجازې پرته یو کار ترسره کوي.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدخشان د وروستیو لاریونونو د څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشر قاري فصیح الدین ته منصوب یو غږیز کلب خپور شوی چې پکې په بدخشان کې طالب چارواکو ته وایي که خلک له اعتراضونو لاس وانخلي له جدي اقداماتو سره به مخ شي.
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن. بازی که نشه
خلق باید په بیرانی ډول توصیه شي چې له دې اقدامات لاس واخلي. داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات او بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
په ورته وخت کې د بدخشان په دوه ولسوالیو کې لورینو نو ګنج مېر خبرګونونه هم را پرولې دي. د سلاودین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل د دې نظام په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ فوزیه کوفی د شنبهای ارغوانی غورزنګ او ځینی نورو سیاسي چیرو او چیریانونو په بدخشان کې د دغو ولسی لارینونو ملاتړ وکړ. دوی په خپل اعلامیو کې له لارین کوونکو سره د طالبانو پر چلن هم نیوکه کړې دي. د طالب چارواکو د څرګندونو له مخې دغه اعتراضونه تیره جمعه هغه مهال پیل شول چې طالب ځواکونه د کوکنارو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره د درنګ ولسوالۍ د قلق کلي د اوسیدونکو فصلونو ته ننوتل او د خلکو له غبرګون سره مخامخ شول. د جمعې ورځې نښتو په پایله کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر وژل شوی او درې نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان نه اجازې پرته د کوکنارو کښتونو اوان د خلکو کورونو ته ننوتلي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ملګر ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ری د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغان راستنیدونکو د چټکو التیاو د ارزونې په نوم د دغو ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان ته ستانه شوي او احتمالي ستنیدونکو کډوال د بشري مرستو له کموالي، بېکارۍ او بې وزلۍ سره مخ دي او محدود عامه خدمتونو ته لاسرسی لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنسویو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. د افغان راستنیدونکو د چټک وړتیاو د ارزونې ای آر آر این ای په نوم د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې د می په څلورمه یې خپور کړی راغلی، افغانستان ته د ستنیدونکو ناڅاپه راتک او هغوی لپاره د بشري او لومړنیو اړتیاو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپارېدلې چې څنګه به دوی په افغان ټولنه کې د دې نفوس د بیا ادغام لپاره د منځني او اوږدمهاله مرستې لپاره چمتو سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي، د بیکاری زیاتوالی او محدود عامه خدمتونه موجود دي. د دې راپور موندنې ښیي چې له پاکستان څخه افغانستان ته وروستي ستنسوي کډوال اکثریت بې اسناد افغانان کډوال و چې ډیری برخه یې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر، آی او ایم او نړیوال بانک په دې راپور کې د ټولو نورو اقتصادي او بشري ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ لشپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر تړل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانستان ته له پاکستان او ایران نه په زوره تازه ستانه کړل سوي کډوالي هم تاییدوي. له پاکستان افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل چې د څلور لونو او یو زوی پلار دی. هیواد ته د دوی پراتک ټولې لونې له ښوونځیو او پوهنتون محرومې پاتې او دای هم کاروبار نه لري.
نه کاروبار شته، نه موږ لورونو ته خویند ته مکتبونه شته دي، ټول وسات نه وشته، روزګار هم نشته، خپل کور مې هم نشته دي که په کرایه کې وسیږو. یو لور مې 15 شریعت کې وو، پنځم سمستر کې وو، هغه خو پاتې شو. دویم لور مې 12 کې وو او بل لور مې چې دی نهم ټولګی کې وو، هغه به سات نه وشته پاتې دي. بل لور مې
د ایران افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی امید چې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی، په ژړغوني غږ یې ازادي راډیو ته وویل چې نه پردیو هیوادونو کې آرام وو او نه خپل. دای وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
باور وکړئ چې د کور کونج کې ناسته او ژوند را باندې تریخ شوی دی. افغانستان کې کاروبار نشته. زه خپله څو ورځې د چوک سر ته ولاړم چې یو کار وکړم، خو هیڅ کار نه پیدا کیږي. نو له هر اړخه ستونزې ډېرې دي.
احمد چې د کلونو راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې اوسیږي وایي افغانستان ته د ځان او خپلې کورنۍ په زوره شړلو ته اندېښمن دی. دی وایي دوی په پېښور کې یو څه ژوند ځان ته برابر کړی، اوس که په جبري ډول افغانستان ته ستنول کېږي له ګڼو احتمالي ستونزو سره به مخ سي.
دی لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نیسي، زمونږ رشتہ داران او داسې خلک یې مونیول. نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي، کار روزګار هم دی، د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمونږ کمی پیسې بندې دي عام وخت نیسي او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نیسي نو مونږ که هلته ځو د هر څه مونږ نه پاتې کېږي هلته هم حالات هغسې خراب دي کار روزګار نشته او دلته هم دی مونږه تنګۍ نو په کار ده چې د دې دپاره مونږ ته یو حل لاره راوځي.
هڅه مو وکړه افغانستان ته د بیرته راستنه شویو او احتمالي راستنېدونکو کډوالو د ستونزو او د ملګرو ملتونو IOM او نړیوال بانک د ګډ راپور په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معلومات هم ولرو. خو ویاندې عبدالمطلب حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی او ځینو نورو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی به راستنه شویو کډوالو ته د ژوند لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. ARRNA په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک ګډه پروژه ده چې موخه یې د اوسنیو او احتمالي افغان راستنېدونکو د اړتیاوو او مرستو څارل او مشخص کول دي.
دغه راز په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو دوام هم پر یو شمېر سیمو کې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړې دي. سیلاب ځپلې وایي کرنیزې ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا اورښتونه او سیلابونه له نږدې یو میاشتې راهیسې روان دي. د اورښتونو او سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي بلکې په ځینو سیمو کې مواصلاتي لارې هم بندې کړې وې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. د تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د پرله پسې سیلابونو او ورښتونو شاهدان دي. د مرګونې سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسیدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهره کابل فضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
د ساعتای ششنیم بجې
پرون د ماښام شپږ نیمې بجې وې چې سیلاب راغی او درې سیمې اوبه ونیولې. سیلاب هم له حده زیاتو د خلکو کورونو کې اوبه راغلي. کورونو یې خټه شوي. امکان لري خلک لومړنیو مرستو ته اړتیا ولري.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالي اوسیدونکی غوث الله توحید ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړي دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړولي دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنگل ولسوالي اوسیدونکي حسن په دې ولسوالۍ کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی. دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروف چینی کلي اوسیدونکی شکرالله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب دغه ټولې لارې بندې شوي دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي، کلینیک ته، بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وان محمد اشرفق شناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غور، نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو، سیلابونو او غر ښویدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوې وې د پاکاري کار یې په چټکۍ سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې، له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ومو غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وپوښتو. خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیویي کلب کې د غوی له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې او د ورۍ له 22مې نېټې څخه د غوی تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 3 شپېته ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غوی 14مه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د مې اپین زمه د قابلون لريواله ورځ د داورز داسې مهال په نړۍ کې منځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر قابلیت او محصلین جونې چې په دې برخه کې په زده کړو بوخت دي وایي لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر ښځې هم په خپلو سیمو کې د قابلو له نشتوالي شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
د مې د پنځه منیټې د قابلګانو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شمېر قابلې وایي چې په افغانستان کې د خپل کار په برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. کندز ولایت کې وی قابلې زرافشان ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشټوالی محدودیتونه او کم عاید په دې برخه کې له لویو ننګونو څخه دي.
کمبود کار است، یعنی که در قابله ها
ده کار نشتوالی داده چه ده قابلگانو لپاره ده کار کولو لپاره دیر زیونه نشته. حقیقت داده چه دوی پا لورو پراتوسیمو که لنام نیو شکایت کوی لمحرم پراتا لری کار نشی کولی او یا همزنی یه محرم نلری یا پا کمزایی که چه دوی کار کوی سماش نور کوی. زه بخپلا ده لسو کلونو رهیسی کار کوم، زه ده شخصی ماینه خانه نرم، ده دی لپاره چه واسطه نلرم فیلن پا دولتی زیونو که کار نشم کولای.
په ورته وخت کې یو شمېر خزینه زده کوونکي چې د قابلګۍ په زده کړو بوخت دي وایي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د فیسونو د ورکولو د ستونزې او هم له یو لړ محدودیتونو سره مخ دي، خو دا چې اسناد به ترلاسه او بیا به کار ومومي په دې اړه بې باور دي. د دې ډلې د بامیان ولایت اوسیدونکي چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي او نه یې غوښته نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادی رادیو ته وویل
خوشبختانه ولایت بامیان یک بخش صحت باز است.
نه کومرغه چې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د زده کړې اجازه شته. فعلاً درس وایو خو موږ نه پوهیږو چې د روغتیا وزارت بل موږ څخه مستی ازموینه وخت یو کنه. ټول هغه نجونې چې تیر کال فارغې شوې تر اوسه ورنه ازموینه نه ده اخیستل شوې. موږ نه پوهیږم چې موږ به ازموینه وخت لري کنه او که بیا به همداسې په کور پاتې شو.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ځایو پر زده کړو د بندیزونو لګول ورسته د 2022 کال په پای کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول منع کړل سول، خو د روغتیا په برخه کې محدود شمیر ښځې کار کوي او د قابلګۍ په برخه کې د ښځو او نجونو زده کړه هم له دې محدودیتونو بهر ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې ځینې ښځې په خپلو سیمو کې د قابلو له نشټوالي شکایت کوي. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ سیمې اوسیدونکې امینه ازادي راډیو ته وویل
400 درسي کړم سه ته تیر نقصان کم به څلور کلونه کې کیچ واده مې کړی تر اوسه مې درې ماشومان ځای شوي. اقتصاد مې دومره کمزورې دی چې ډاکټر ته نشم تلای چې ډاکټر راته دوا راکړي تر څو ولادونه مو ځای نشي.
د نسایي او ولادي ناروغي متخصصه سونیتا بهرام په افغانستان کې د قابلګانو د شتون مهم اهمیت ته اشاره سره وایي چې په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي او د هیواد د خزینه ډاکټرانو او قابلو له سخت کمخ سره مخ دی. نو موري ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې طبي په هنتونونه د انجنونو پر مخ تړل شوی او په افغانستان کې یوازې د قابلګۍ دوه کلنې مؤسسې د فعالیت اجازه لري، د نظری او علمي زده کړو په برخه کې هم ستونزې سته.
افغانستان فعلا به خصوص د بخشای نرسنګ قابلګۍ
د مال افغانستان په ځنګړې توګه د نرسنګ قابلګۍ او نسی ولادي څنګه له سخت کمخ سره مخ دی. خدای دې وکړي چې چارواکي زموږ غواړي او د دې ستونزو د حل لپاره وکړي. افغانستان د آسیا په کچه تر ټولو زیات د میندو او ماشومانو د مړینې پیښې لري. که مخه یې ونه نیول شي نو د نورو پیښو او د شمېرو د لوړوالي په تمه به هم اوسو.
تر اوسه په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په اړه نوې شمېرې نه دي خبرې سوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل 2023 کال راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 کال کې د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده او په هرو زرو زیږونو کې د میندو او ماشومانو نو د مړینې 95 مورده ثبت شوی دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد اروزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې دوی د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې حل لارې لټوي.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر کابل خاریان وای د اقتصادي ستونزو او نور محدودیتونو لکمل نشي کولای پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي او د پسرلي په موسم کې د طبیعت له خایسته اخوان واخلي. د غرض ویل کېږي چې په خوا چې ډیر کابل خاریان بند امیر او ګلغونډي ته د تفریح لپاره تلل اوسم د سیمو ته د دوی تک کم شوی دی.
که څه هم په کابل ښار کې لسګونه تفریحي پارکونه فعال دي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو او پارکونه او تفریحي سیمو ته د ښځو او نجونو پر تګ د بندیز په ګډون د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دغو پارکونو ته له تلو محروم دي. د کابل ښار یو اوسېدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې غوښتل چې کابل ژوبڼ ته ولاړه شي، خو د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه.
ما خودم چند روز قبلم
څو ورځې مخکې ما خپل وراره له ځان سره واخیست او ژوبڼ ته لاړو. د ژوبڼ مخ ته چې ورسېدم نورې څلور ښځې هم ناستې وې، د هغوی مخه هم نیول سوې وه. نو وتوانېدلې چې خپل ماشومان ژوبڼ ته یوسي. موږ ټول خوشینه سو او د ناهیلۍ احساس مو وکړ.
خانمار اجازه نمیدن دغه واقعیت جګرخونه هم شدیم.
په کابل کې یوه بله میرمن مجبین چې په خبره یې په تیرو کلونو کې د ملي او تفریح مینهواله وه، وایي چې اوس د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولی تفریحي ځایونو ته ولاړه شي.
مخکې چې ولو مونږ ډېر په ساده توګه پارکو تفریحګاهو ځای ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي او مونږ له دې څخه نه یو راضي او هیله لرو چې دا بېرته د پخوا غوندې شي او لږ شرایط د پارکو تفریحګاهو او د لږ ساده توګه مساعد شي.
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي د کابل سربېره د نورو ولایتونو تفریحي سیمو ته هم د تفریح لپاره ځي. د بامیانو په بند امیر کې یو هوټل لرونکی مهدیار وایي چې دلته د سیلانیانو د شمېر کمېدو د هغه پر کاروبار منفي اغېز کړی دی.
شرایط نسبت به وخت
د پخوا په پرتله شرایط خرابه شوي، ځکه هم خلک نه راځي. ځینې کسان چې راځي هغه افغانان دي چې له بهر څخه راغلي. شمېر کم دی، کاروبار مې ښه نه دی.
د پروان ولایت اوسېدونکی مصور وایي چې د اقتصادي ستونزو او په تفریحي سیمو کې د ښځو او نجونو پر تلو د بندیز له امله ډېر کم خلک ګلغونډۍ ته ځي.
په پروان کې همدا ګلغونډۍ تپه ده. د تیرو کلونو په پرتله کم خلک له کابل دلته راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ضعیفه دی او بل دا چې کورنیو ته له میرمنو سره په دې سیمه کې اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د پسرلي په لومړیو اونیو په تېره بیا د رخصتیو په ورځو کې به د کابل ښار د تفریحي سیمو لکه قرغه، پغمان او د کابل ښار دننه د تفریحي پارکونو سربېره به خلک په ځانګړې توګه کورنۍ د پروان ګلغونډۍ او نورو نږدې تفریحي سیمو ته د میلو لپاره تلل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یو شمېر تفریحي پارکونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو تفریحي سیمو او طبیعي سمسورو ځایونو ته تلل څومره اړین دي او د خلکو په ژوند څه اغېز لري؟ یو ارواپو ډاکټر شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
تفریح یا بوختیاوې معمولا د استرس او استراپ په کمښت کې ډیر کومک کوي. له جسمي او رواني اړخه په ټوله کې روغتیا ته بهبود ورکوي، رغیې اړیکې سمیي، معمولا تفریح مهارتونه ډېری توسعه ورکوي، د انسانانو علایق ډېری او په ټوله کې په ژوند کې یو کیفیت رامنځته کوي.
د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډېر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، هغه چې پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو تګ ورته کم دی.
او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه ورځنۍ دوستانه سیالي کې سریلانکا ته ماته ورکړه. نور بل خپل سپورټي خبريال بختیار ساحل نواورو.
افغانستان وتوانېده چې په څلورمه ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال سریلانکا ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ لومړۍ پاڼۍ سریلانکا کړې وه چې 215 منډې کړې وې او د دوی و لوبغاړي سوځېدلي وو. د دوی په پاڼۍ کې لوبډل مشر نشان مدوشاکا یو سلیزه وهلې وه او سونل دینوشا 98 منډې کړې وې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا بلال احمد او قیس احمد درې وکټې اخیستې وې. ننګیالي خروټي یوه وکټ اخیستې وه. افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اوور کې د شپږ لوبغاړو تر سوځېدو وروسته سیالي ګټلې ده. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نن ریاض حسن چې پهلیس توپ وهونکی دی سلیزه جوړه کړې ده، هغه 116 منډې کړې دي، 114 وهلې دي. زبید اکبري بل اوپنر ده چې هغه 88 منډې کړې دي. درویش رسولي په 2 منډو وسوځېد. شاهد الله په 99، بلال احمد 4 او په منځ کې ننګیالي خروټي 40 چټکې منډې کړې دي چې لامدې عمله افغان لوبډله د سیالۍ ګټونکې شوې ده. په د سریلانکا لپاره بیا دوشن همنتا دوه لوبغاړي سوځولې دي. باید وایو چې د دې لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ کوربه لوبډلې ګټلې وي او دواړه لوبډلې به یو بل ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. او تیر ورځ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ لپاره هم لوبډله د سریلانکا په لور لیږلې ده.